د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي رواني.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلک ته اشاره وکړله د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلک ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي. هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لک سره تړلی دی. که دا خبره د نو کړه سرته ورسوله که دا خبره ستانه پاتې شوله چمن به ستانه پاتې کېږي په شپږ میاشتو اتو کې. سانشته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دې ګیټ په روزګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندېږي. بس اوس به د دیګي ښار نه په روزګار پسې.
مومن صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې. هغه دا وایي چې که چیرې د دې چمن لاره د پخوا غوندې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې دخوا ته دا خبرداری ورکړ چې دا پښین به له خلکو خالي سي ځکه دوی نور څه هغه نه لري عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمي سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دو شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات ستا یعنی زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دي دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول تک تر مامنځ لکه د تورخمو د جلال آباد تر مامنځ چې د خلکو حتی فرق نه کېږي ژبې فرق نه کېږي لکه میرامشا او خوس چې دی لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی لکه ډنډي پټان او پکتیا چې دی دا مهم لارې زده راشم لکه قمر الدین چې دی او خوس چې دی لکه شنک زابل او دروازګي چې دی دا شان چې دی د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک څه درته دلته بل هیڅ کاروبار نسته بیل دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته ژغ نسته یا یو رنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل یو تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیري یا پرلت چې کړی زه په دې پوهېږم. تاسو تقریبا څو عمر د مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدله چې دغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړي حتی ځان دغه کړي په کور کې زړولی خدای دې چای تاسو هم لیدلی. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نوج د لاسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي او زه فکر کوم چې دا پر لخت هم په دغه سوي دي. خو هغه د پاکستان خپلمنځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني دغونه ډېر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبرې سره وسي. اصولي باید میز ته کښینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. د هغه ځای څخه ستا ټول قوانین منم مال د افغانستان خواته راوړم بیا چې وروسته ستا خواته درځي دا ستا د حکومت وظیفه ده ستا د خلکو وظیفه ده چې ته قاچاق پرېږدې کې نه پرېږدې څه کار پکې څه کار نه پکې دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم د لارې د موټر کرایه دې درکوم د ټرین کرایه دې درکوم د پورت ټکس درکوم د مرج درکوم ټول شانته درکوم. نور چې ستا ملک ته داخلیږي ته یو جوړ ملک یې د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک یې ته کولی سي چې خپل د ملک چارې په خپله سنبال کړې پر ما یې مه توانوه زه په د دې پیکه کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګورئ په دغه یوه میاشت کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینره واوښتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبره خلکو ته معلوم ده، د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د اقینې د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډۍ د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
لاسادي راډو مومن صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، دا د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کیدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز نه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کاکړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي. انتخابات
لکه څنګه ستاسو ویل د انتخاباتو یو بله نقشه هم داده شي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات و نشي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ زه ستاسو د خبرې په حواله سره خبرو کوم. ګوره، د انتخاباتو ستونزه دا چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، د هغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي پشاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې ستاسو خبره ده چې انتخابات اون شي، نو د دې به بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره، کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی، اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، اغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بوکټی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، اغه ناستي دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته دی.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دی دا چرته یو بل خوا کیږي، سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه د هغه خوله صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلق ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلق ناستی هغه نور څه دي، هغه پریکړه وکړي دي ته وایي چې دا پریکړه وشوه والی هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسی بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوس وباسو. اوکې، تاسو ټول افغانان وباسئ، تاسو خو دوه میاشتې دلته کیږي، بل حکومت چراشی مشکل خواغی د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د هغې سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل، یا مومنصب د ده چې کومه ستونزه ده، یعنی مومنصب د تاجرانو یو نماینده دی، د ده چې کومه ستونزه ده، دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په هغې کې د سرداری پارټي ده، هغه یو سیاسي پارټي ده او هغوی د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي، نن زرداری دی، سبا به زوی، بل ورځ به دا هغه زوی. داسې نواز شریف شو، دا هغه ګوند دی. او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباری سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان، هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ. دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پوښتنه کولی شئ چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی، په چا مزړه زیات جوړی
کی؟
دی به تاسو په خلو باندې وایي
د پښتنو ته څه وایس؟
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري، او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بله مسله ده، او موږ کوشش کوو واقعاً د هغه څوک د حکومت سره باید ښه چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه، دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې ښه نه دی درک کړی. یو شی زه درته وایم، د پاکستان څخه تقریبا روزانه د درو سو څخه یا در پنځو سو یوازې یو لاری سمیت راځي. 2.5 میلیونه متره مربع یوازې چکا افغانستان واردوي، بره واردوي. دا غټ کلمونه زه سم، یعنی په سلهاو داسې کلمونه شته چې د دغه اوس تقریبا د 2.6 زره فابریکې کچیرې د افغانستان سره د دوی تجارت اوسي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په وارداتو کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي. پدې خاطر کمرشت راځي چې په پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې مرسته مشکلات پیدا شي. نو پدې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی سو، ترانزیت څنګه مختبی. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 2 لسو لارۍ زموږ پر درو بندرو باندې د خارجې څخه موږ واردات درلودل. خټک صاحب ښې خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نومې یاد کړي چې هغه تجارت پیشه ده. واقعا هم هغه تجارت پیشه ده، هغو په دې تجارت ډېر سر خلاصېږي، په دې کاروبار ډېر داسې ولي. تر اوسه پورې په یوه پارټي چې حکومت راغلی دی دغسې پرېکړه یې نه ده کړې لکه دا اوس چې سوې ده. تاسې ګورئ، موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودلې، ریسرچ مو کړی و پر دې باندې که موږ د دې ځایه مثلا موږ تقریبا 15% واردات د افغانستان چې دي دا د چین څخه دي. تاسو ګورئ که موږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پورې یا د چندر بندر پورې، موږ تقریبا 1000 کیلومتره لرو. څه هم کم دي، یا سل به کمی یا به نیوي کمی، دومره کم دي. دا 1000 کیلومتره موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زرو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 40000 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 80000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. ګوري موږ چې ټولو ته دا خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوو. موږ دا لار انتخاب کوو، موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری، در بیجینګ پوری، در هر ځای پوری که زموږ صادرات لوړ شي. زموږ هغه سخت شیان مثلا چې زینتي ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې د هغو انتقالات سختي که موږ ته چیرې دا لار فعاله سي موږ به ډېر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان که چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي، که تجارت ته مشکلات وکړي، دغه شان هم د لاسه ورکوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلي وه، او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته به دواخان لار به جو زمر بتا دواخان پر لارې کار شروع کوي. دواخان هم ډیره لږ پاته ده، 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چاغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ، یعنی ستزه شپته زره ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا دغه زر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او دې نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه وکړم، خټک صاحب څنګه وبخښئ، د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه وکړم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګورې پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره، او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې د هر څه کېدی شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و، او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه وي چې فیض امید دلته تللی و، او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو، پاکستان کې خوشحالی وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي. اوس بدقسمتي داره چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي، ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دې تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي، ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویل شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، د هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره داره چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي. په دې طریقه چې ژوند ښه شي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد دې ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسره خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
آزادی ملما سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش حافظی یادوم چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نور زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړې. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو شی اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو دی د ادبی قریه خاوند دی او ششیر وایي. د تمه د دې خواله په پیل کې وویل چې لز د کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه هم دلته کار وکړه. ټول ژوند کې یو لند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی رسمي دولتي کار، هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ دا خصوصي فکتور کې پاتې وم. او بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایه، ستاسو د کورنۍ مربوط و او کنه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت و او سهامي و. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لنډۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې ومه، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي و حاصل همدغه دی چې د پښتو لنډۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله. او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لنډۍ په دري معیاري شعر کې هغه کېدل. او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ته ومل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد گرکنیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان واره بوده نیست. خب هر صورت کله چه پا 2002 کال که زه افغانستان تا برت لارم، از ما خود دیر وقت بندیخانی تیر کردیم، تقریبا 9 کال و دری میاشت یوال سورزی زه بندیوم، سیاسی بندیوم.
ما خپلم امدو خوشتن چه در پختن وکمه چه تصویل چه لده مهم پا کوټه قلفی کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اولی بندي شوې؟ دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خداسي دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسه چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه ځویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې د شورویان راغلل، موږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زموږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای موږ یو اعلامیه نشر کړو د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې موږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنشیری غلام دسګیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شولو، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې سویتیس زد د سویتیزم او زد د انټرنیشنالیزم او زد د شان حال دا چې دا ترونه غلط او موږ د چا زد نو خالی مو ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او کچیرې مشکلات پر رهبری دی حکومت کې ویو دا وی باید د ګوند شتون لري د ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي دا کار نه وکړي زموږ طرحې دغسې یو شی وي نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې او وروسته مو خودله هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولو بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی درویشت کسانو لپاره برابري دي حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړله ما ډډه وکړله ما ویل زه نه کوم بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زموږ څه مځکې وي هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه وو نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانې کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار مشهور شرکت و هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یغه سابقه چو بیا جرمنی یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په حیث دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلته خلک غوي ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپونوم بل چاپونوم دوی سره بیا راغله هندستان ته
په جرمنی کې بیا سره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغله او بیا په افغانستان
کې مودند په جرمنی هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سولې لپاره موږ هلې ځلې کولو بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بندلي د زموږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل پروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی پروم یو مجله چاپولو او پنوم د رویدادهای افغانستان و دیدگاههای جهان یو شی چاپول په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږه وکولی شول چې دا اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید دار شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارنشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زمونږ حمیدالله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا دای وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو نو دلته اصل خبره په دې کې و چې دا شعر شعر و شاعري څه شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بېخوبه پات شولم. دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه ډوډۍ یو مړې ډوډۍ پیدا شي. یعنی دې زیاتره زما هلیزل همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې دا کارموندنه او دا اقتصادي وده او دا بلانس تجارت برابرول دا ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا دی چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، او د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چېرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولای، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دې بشپړ نه وي، بیا ته راشي ریاست عمومي اتاق کې دا مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې دودې برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودې دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته، او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفه‌ای شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفه‌ای لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه می ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چې آن هم نشد میسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدونه فاسد و بدونه ناامنی و، چې هغه ارزو هم تسره نشو. خو په هر صورت موږ خپل هلیزلې وکړل.
د دغو کارونو په اړه وویل د همدې دورې تاسو چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غني هم کرزي دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه یې ورکول. ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیوی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغسې و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان لیار څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیري کول او هغه یې تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بېرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېسار دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي چې ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس له بینه تللي وه، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي. موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینتال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنوینشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې وچ تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 بیا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاري دي شهر، مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته د ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 95% او د تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول خصوصي تور د وسان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پوري خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قاطی نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه ډېری فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولی نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډیر با هنر او پوها انجونی تل بدبختی وی او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک غکې حلیزلی کې او ورته مخه کې نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي افغانستان هم ډیر ښیګنې لري اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډیر مهم دی جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی موقعیت ډیر مهم دی په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی د چنګیز د حملې څخه راپدی خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول نو د هغه وخت تر اوسه پورې زموږ مځکې په بکوا کې په مزار کې په قندس کې په بدخشان کې په میمنی کې په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایي مواد تامینولی شي زموږ معدن ډېر شتمن دي ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو او دا لیتیم خو په تریلیون دلار ارزښت لري نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي چین غواړي چې دا ترلاسه کړي نور هیوادونه غواړي هر یو غواړي چې دا ترسره کړي دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي اوس هم همدغسې دي متاسفانه افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی پاکستان او منځنۍ شیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و په ایران کې هم دا نه و په منځنۍ شیا کې هم نه و دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول او دا بې ساري و دا یا مثلا یو کوچنی بانک خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل یعنی 50% وده یې وکړله او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو څنګه تباه شو د اداره نه شو تباه شو دا بېله خبر ده ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زه ته درګرځي
ولله جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سوګش زده مرز خو جوړی چې ما 15 کاله په لپسی هلته اعدام ته ناسوم اما اوس تاسو جریجم او څه اني ژوندې پاتې ما او دا په خپل یو د حیرانوونکې خبره و چې څنګه زه وژغورل شم څنګه ژوندې پاتې شم پرته له دې چې یو د سیاسخایب بیرونه یا دوکاری وکړه یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدل هغه زما څخه پناه کېدل همدغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و هغه موټروان د موټر مې ویجال و تکا و موټر نه و هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و زه په خپل موټر کې ورسولم نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالب خاطرې دي چې یاد بندخانی سره وګورو شو بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسیدل حیرانون کې پرمختګ ته ورسیدل او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کو شوم اولین ګش لپاره مثلا د لاس پرمختللي هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري